السلام علیکم ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زو امید زهیر مالیم د خبرونه ته خراغلي خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي چې هم طالبان په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه غږیږي خو اوس مهال د دله قوله افغانان د فقر بیکاری د بشري حقوقو نقص په خصوصي حریم تیری با کیفیت زده کړو امنیت او رواني آرامي نه لرلو له امله زوريږي نصیر احمد فائق رات سرګندونی پروسیو کې په اهل تشیع وګړو د بریدو په خبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلی هغه زیاته کړې له بده مرغه دا نامناسب وضعیت ورستر بلې د زیاتېدو په حال کې اپدا سال کې چې تیرونی په کابل او مزار شریف کې بریدو نه او چاودنه وشوي چې لامل یو شمیر ملکی وګړو ته مرګ روبلا او اوخته د عزیزي ګروپ مشر وايي په پام کې لري چې پراتونکو 15 کلونو کې د افغانستان دننه د 10 میلیارډ ډالر په ارزښت پانګونه وکړي میرویس عزیزی نن په خپل ایکسپاند لیکلی دا پنګونه بعد برېښنا تولید او انتقالات په برخه کې هغه زیاته کړې د انرژي د تولید په برخه کې به 15 تر 16 میگاواټ برېښنا د تولید او د انتقالات په برخه کې د اقتصادي او سوداګریز فعالیتونو د لا غوړې دوه لپاره به د اوسپنې پټلۍ جوړولو د او د راتلونکو 15 کلونو پروګرام بنسټیز هدف خغلی عزیزی دا هم لیکلی چې د پنګونې لپاره به لسل ضروري روکسان ته د کار زمينه برابر شي او ملیونونه نور به له ګټو په غیر مستقیم ډول برخمن شي د عزیزی ګروپ مشر د پنګاوري د پایل لپاره پرادونکو کې افغانستان د خپل سفر او مسول چارواکو سره د خبرو اترو د پایل خبر هم ورکړل د افغانستان لپاره د بریټانیا سفارت شار ظافر په کابل کې د طالبانو له چارواکو یو شمیر خزینه فعالانو سره کتلې رابرټ ډیکسن په یو پیغام کې چې په ایکسپانه یې پرون خبر کړی لیکلي کابل ته یې سفر د امنیت شورا و ویشې پریکړه لیک د پلي کېدو لپاره د نورو ګامونو د اخیستو په خاطر ګټور د بریټانیا د ډیپلوماټ په ورته وخت کې خوخی څرګنده کړی دا چې له خزینه فعالانو سره یې کتلې دي خو د په کابل کې د خبرو لیدونکو کتنو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي طالبان به وایي د دوی د ریاست وزرا سیاسي مرسیال مولوی عبدالکریم کبیر د بریټانیا له شار ظفیر سره د خبرو پر مهال د بریټانیا او نور نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتنه کړې ده د افغانستان باسکټبال ویلچیر ملي لوبډله سبا خپل سیالي سعودي عربستان لوبډله سره مسابقه کوي د لوبه بعد کابل په وخت د سهار 8 بجې پیل شي د افغانستان باسکټبال ویلچیر لوبډله د آسیا او اوقیانوس سیالیو په ترڅ کې خپل لومړی لوبه کې نیوزیلند ته واویا د 28 پر وړاندې مات ورکړه د لوبه د تایلند په پلازمینه بنکاک کې کیږي افغانستان سره په ګروپ کې د فلپین او د متحده عرب امارات لوبډله هم شامل دي د پاکستان د سترې محکمې د یو قاضي اعجاز الحسن استعفا د جمعې په ورځ ومنل شوه دا د پاکستان د عمومي انتخاباتو په درشل کې د سترې محکمې دویم قاضي راځي استعفا کوي د سترې محکمې د بل قاضي محمد مظاهر علي اکبر نقوي استعفا د پنځمې په ورځ منظور شوی و ټاکل شوی چې د پاکستان عمومي انتخابات د فبروري په اتمه وشي او اسرائیل له قطر سره موافقه وکړه چې په غزه کې د هغو برمته شویو کسانو ته درمل ورسوي چې له حماس سره دي امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل سر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې وویل دا درمل به پر الدم څو ورځو کې انتقال شي دا په داسې حال کې چې هم په غزه کې تر سلو ډېر کسان برمته شته دوی وروسته تر دې برمته شول چې د اکتوبر په اوومه د حماس وسلوال د اسرائیل جنوب ته داخل شول او هلته یې عملیات وکړل درنو اوریدونکو د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو دو 19 پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوې ده خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري پاکستان ادعا کړی چې د داعش خراسان څنګه داسې کسان نیولې دي چې د افغانستان په پکتیا کې نظامی روزنه لیدلې ده داعش خراسان څنګه تیرونه په کابل کې د دوه چاودونو مسؤلیت و معنا ورسره تر دې چې طالبانو کابل نیولې ده د ډلې د ډیرو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته که څنګه طالبان وایي چې داعش ډلې تر ډیر زپرې ته خورسوي حمله ته په کتو داسې ښکاري چې په افغانستان کې د نننه د دې ډلې ګواخ له هم په خپل ځای دی
پاکستانی چارواکي وایي چې د داعش خراسان څنګه دوه تنه چې احتمال ځان بشون کې بریدونه کول نیولې دي په خیبر پښتونخوا کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ادارې پرونوویل دا کسان د استخباراتي اطلاعاتو په اساس پېښور ته نږدې ونیول شول د دې ادارې په بیان کې راغلي دي چې نیول شوي کسان په پکتیا کې د انتحاریانو د روزنې له مرکز فارغ شوي دي د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي پاکستانی چارواکي وایي چې د عملیاتو په ترڅ کې دوی د ځان بشون کې برید دوه واسکټونه څو دانې لاسي بمونه او یو تومانچه ترلاسه کړي دي په بیان کې راغلي دي چې دا مشکوک کسان دې ته چمتو شوي وو چې یو شمېر پاکستاني سیاستوال په نقشه کړي له نږدې دوه نیمو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د یو شمېر وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی په روسیو کې د ډلې تېره شنبه د کابل په دشتي برچي سیمه کې چې عمدتاً پکې هزاره ژوند کوي لږ تر لږه 15 تنه ووژل او 15 نور ټپیان کړل د سیشن بي پورس بیا دی ټلی د کابل په ختیځ کې د طالبانو په وینا درې تنه ووشل او څلور تنه ټپيان کړل که څه هم طالبانو مخکې ادا کړې وه چې تر ډیرو یې داعش ډله ځپلې، خو لا هم د دې ډلې تهدید په افغانستان کې شته. د پوځي چارو کتونکي احمد خان اندړ د دغه ګواښ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیز لري. دا یو هغه توریستي ډله ده چې د افغانستان د پولو نه د باندې جوړه شوې او هلته باید تعقیب او د کنټرول اندر شي. واضح خبره چې د افغانستان پولو ته په کتو چې ټولې په وچه کې دي، داعش کولی شي چې په افغانستان کې او د سیمې وادو کې امنی وکړي.
د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پنځشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د طالبانو مشر مولا هبت الله اخندزاده د داعش د ځپلو لپاره د اسلام آباد ته همکاري غوښتنه کړې ده. د دې راپور پر بنسټ اخندزاده دا خبره د جمعیت علماء اسلام د ډلې له مشر مولانا فضل الرحمن سره د کتو پر مهال وکړه. فضل الرحمن افغانستان ته له نږدې وی اونۍ سفر وروسته پرون پاکستان ته ستون شو. پاکستانی چارواکي په داسې حال کې د داعش د دوو تنو د نیولو خبر ورکوي چې اسلام آباد تور پوری کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړي په افغانستان کې شته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زهره بلوچ د پنځشنبې پر ورځ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد لاس په کار شي. طالبانو ویلي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادو پر ضد استفاده وکړي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د ترهګرو ډلو ملاتړ نه کوي، خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر مایکل مکال د پنځشنبې په ورځ طالبان تورن کړل چې د القاعده په ګډون د یو شمېر ترهګرو ډلو ملاتړ کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
شمال چې له پاکستان د افغانانو جبري اخراج روان دي. کونړ ته له پاکستان راغلي افغانان وای کاروزګار او سرپناه نه لري او له همدې امله له بیا لا بیلو سون سره مخ دي. دوی هم وای چې په تورخم کې دراتک پر مهال ورته د مرستو ورکولو کارتونه ورکړل شوي، خو لا ور سره هیڅ ډول مرسته نه در شوي. دوی دا هم کوي چې په پاکستان کې ژوند او کاروزګار خو پاکستانی حکومت ناڅاپي راوویسل او هلته په خلکو د پور په ګډون هر څه پاتې شول او تش لاس خپل وطن ته راغله. نو ویلو دا چې پاکستان د تیر کال وروسته راهیزي افغانستان ته نیم میلیون ډیر افغانان بیرته رسانه کړي دي چې ډیر شمیري لورته سوندو سره مخ دي.
کونړ ته له پاکستان راغلي کډوال وای په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې چې په کوزه پښتونخوا او د پاکستان په سند او پنجاب کې کومه خواري کړې و، ځانونو ته یې ژوند او کاروبار برابر کړی و، هغه ټول په یو میش کې تری پاکستانی حکومت تعالی ترغه کړ او دوی خالی لاسونه لډیورن کرخي راواړول. شولتن ولسوالۍ ته دو تنو راستنو شو کډوالو محمد داوود او جمیل ازادي راډیو ته وویل:
هلته پاکستان کې موږ چا خپل کاروبارونه او څوک په دکانونو باندې چا مزدوریانه کولې چا څه کول، څنګه خپل ژوند زندگی سره تروانه کړې و. ډیر د سیده چې چا خپل کاروبار یا دکان یا چا ته پرخه یا نه پرخه څوک نیول او تاڼه کې پروت، همداسې نور بس را پاتې دي، ورته پاتې دي نه څه چې دي هغه ورته بلته پاتې دي. موږ سره اولنۍ مرسته شوې ده دغه تورخم کې چې راغلي و، نور یا کارډونه راکړه وي تاسو سره ولسوالو کې مرسته کېږي نه کرتي. انجینران راغلي و زمونږ نومونه سب کلی دي، خو لا تر اوسه پورې نه راغلي چې را سره کوم مرسته نه ده کلی. او د سرپنا ځایونه خو اوس داسې دي چې یو بل سره دیری و، یا کاکا او یا بل او یا بل هغه سره وخت تېره و، ګندې سرپنا ځایونه هم نشته.
د پاکستان حکومت له خوا په زور راوستل شوي افغانان شکایت کوي چې په دې سور ژبې کې د سرپنا او کار روزګار نشتونی ژوند نور هم تریخ کړی دی. قاری فضل الله راته ویل دلته له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او تر اوسه داسې کومه مرسته ورسره نه ده شوې چې په برکت یې اوسنۍ ستونزې حل شي.
ترخم چې کله راوختو موږ ته هغه کارتونه جوړ کړل او بیا د هغې نه وروسته چې کوم کارتونه موږ ته راکړل، دوی موږ ته ویل چې دا به تاسو هلته جلال آباد کې کومې موسسې سره جمع کوي یا به تاسو زنګ وي. موږ هغه کارتونه ویوړل جمع کړل، تر اوسه پورې موږ سره نه کومې موسسې مرسته کومک کړی دی او نه باندې چا غم غرض لرلی دی. خو ډېر زیات مشکلات او ډېر تکلیف دی، یخنۍ ده یو طرف ته او بل اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي.
ټول راستان شوي یا په زوره له پاکستان رابستل شوي افغانان له مرستندوی ادارو غواړي چې باید د پاکستان په ځای د هیواد په دننه کې ورته د کار روزګار او سرپناه برابرولو غم خوري، څو په خپل وطن کې آباد شي او بیا کډو تړلو ته اړ نشي. د سرپرست حکومت مسولین هم د دغو راستنو شو کورنۍ ستونزې منی وای تر خپل وسې حکومت افغان سوداګرو خیریه ټولنو او یو شمیر مرستندوی ادارو لاسنیوی کړي او کوخخ کوي چې نور اسانتیاوې هم ورته چمتو کړي. پاکستانی چارواکو د تیر زیږدیز کال د اکتوبر لومړۍ نیټې په ښکارا د بی اسناد او افغان کډوالو د اجباري اخراج لړۍ تیزه کړې ده، خو د یاد هیواد امنیتي ادارو ته د ټولو افغان کډوالو زورولو، نیبولو او ترې د پیسو او مالونو اخستلو بهانه برابره شوې ده. د ځایي خلکو په وینا چې داسې هم پیښ شوي چې پاکستانی پولیسو او د نورو امنیتي ادارو کارکوونکو هغه پښتانه هم نیولي او له ډیورن کرخې راړولي چې اصلي د کوز پښتونخوا اوسیدونکي دي. که څه هم چې افغان سرپرست حکومت د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او نړیوالو ټولنو د پاکستان د سرپرست حکومت لخوا په اجباري او کم وخت کې د افغانانو د راوستلو غندنه کړې او له یادو چارواکو یې غوښتې دي چې دغو کډوالو ته دې نور وخت هم ورکړي، خو پاکستان وایي چې په خپله پرېکړه ولاړ دي او دې لړۍ ته به دوام ورکړي. تر اوسه پاکستان له ډیورن کرخې نږدې 1500 افغانان په زوره راړولي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د غزنی د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکو وای انټرنیټ نه لري. د دوی له قوله د ټوله ولسوالۍ اوسیدونکو لوي شخصي وای فای ګټه اخلي او نور محل ته هیڅ ډول انټرنیټ هي خدمات نشته. دا په داسې حال کې چې د افغانستان له نورو سیمو هم شکایتونه دا دي چې هلته د انټرنیټ کیفیت ډیر کم او بیې ډیرې پورته دي. په داسې حال کې چې مخابراتي شبکو په ځلونو ژمنه کړې ده چې د انټرنیټي بیو د کموالي تر څنګ به کیفیت ته پام کوي، خو ښکاري چې لا یې په خپله ژمنه عمل نه دی کړی او تر خوا یې اترا اداره چې د افغانستان د مخابراتي خدمتونو تنظیم اداره ده هم په دې برخه کې هغه ډول چاړي نه د ګام نه دی پورته کړی او تر ډېرې کارونه د ناکامۍ تر کچې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی اجرستان ولسوالۍ په مرکز بازار کې د یو سوداګریز مارکیټ په یو دکان کې یو شمیر کسان سره راټول دي. دغه کسان له یو شخصي انټرنیټي وای فای څخه کار اخلي ترڅو په نړۍ کې له خورو ورو مسافرو سره خبرې وکړي، خپل تحصیلي اسناد ولیږي او یا ځینې نور کارونه په خلاص کړي. شاوخوا دیرش کلن فعال ځوان سردار ولی هیوادوال هم دلته راغلی چې له دغه انټرنیټي وای فای څخه کار واخلي. دا وای نور نو پټوله ولسوالۍ کې هیڅ انټرنیټ نه لري.
دا یو شخصي وای فای ده، یو جبی انټرنیټ په 200 افغانۍ باندې ورکوي. دا کسان د اجرستان ولسوالۍ لاره لاره منتکو څخه مرکز بازار ته راځي، هم دا شخصي وای فای کاروي ترسو ل خپل مسافر سره اړیکه ونیسي. نو د اجرستان د خلکو ارزو او تقاضا هم دا د دولت څخه، مخابرات وزارت څخه او پسنګ له شخصي شرکتونو څخه چې په اجرستان کې مخابراتي پای ورته پال کی.
د شاغلی هیواد وال په باور چې د اجرستان د خلکو اقتصادي وضعیت زیات خراب دی، د نسی کولای چې خپل مسافر سره ټلیفوني اړیکې ټینګ کړي. هم دا انټرنیټ ته چې د یور باندې ور سره ژغېږي، خو د انټرنیټ کمزورتیا لامل بیا هم ژغ یو تر بل په سختۍ سره رسیږي. دلته ټوجي انټرنیټ کار کوي، دومره سلو دی چې په یو ساعت کې یو ژغیز کلیپ ناستول کیږي.
دغه یو وایس تقریبا په یو ساعت کې هم دغه یو وایس میسج می هم تا ته درولېږه. نو دلته دوجی انټرنیټ کار کوي خو ډیر کمزوري، ځکه د اجرستان خلک زیات هم دغه شخصي وای فای استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې اوس مهال یو دولتي او څلور خصوصي مخابراتي شبکې فعالیت لري چې د غزنی مرکز تر څنګ د اتلس ولسوالیو خلک له خدمتونو څخه شکایت کوي، خو په دې کې داسې ولسوالۍ هم شته چې هیڅ ډول انټرنیټي خدمت نه لري چې یوه یې هم اجرستان ده. دا دغه ولسوالۍ اوسیدونکي د انټرنیټ له نشتوالي شکایت کوي، خو وایي هر ورځ په شخصي او کمزوري انټرنیټ باندې ډیرای پیسې مصرفیږي او سم کار هم نه کوي. دا چې په اجرستان ولسوالۍ کې له یو شخصي وای فای څخه پرته نور هیڅ ډول انټرنیټي خدمت نه نسته. نو ولسنې په دې برخه کې د طالبانو حکومت او مخابراتي شبکو څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. په غزنی کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي مسولین هم په دې برخه کې د خلکو ستونزې مني او وایي د مخابراتي شبکو د غوره خدماتو په اړوند یې هڅې پیل کړې دي. د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي رئیس مولوی عبدالولید طیب احمد په وار وار ازادي رادیو ته ویلي چې د مخابراتي شبکو د انټرنیټي کیفیت او هم د مکالماتي خدماتو په برخه کې په بهتري ټینګار کوي، خو له بعد مرغ چې تر اوسه پورې لا هم کیسه پر خپل ځای پاته ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په منځني ختیځ کې د نخوتو او جنجال په دوام، په یمن کې د حوثیانو پر ضد د امریکایي او برېټانیي ځواکونو تر عملیات وروسته حوثی اغیانو د جمعې په ورځ ځوابي برید خبرداری ورکړی. بلخو ریاض او قاهرې اندېښنه ښکاره کړې چې جګړه پراخه نشي. واشنگتن بیا وایي هالند، آسترالیا، کاناډا او بحرین د دې عملیاتو ملاتړ کړی. تفصیل یې په دې راپور کې.
سپینه ماڼۍ وایي واشنگتن دا نیت نه لري چې په یمن کې جګړه وکړي، خو که چیرته حوثی اغیانو په سره سمندرګي کې بریدونو ته دوام ورکوه په نورو اقداماتو به لاس پورې کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي پرون وویل چې هیواد په یمن کې هیڅ راز جګړې ته لیواله نه دی او ولسمشر بایډن هڅې کوي چې د دې جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. بل لور ته حوثیانو خبرداری ورکړ. د دوی د پوځ ویان یحیی سری پرون وویل چې د امریکا او برېټانیا برید به بې ځوابه پاتې نه شي. د یمن په صنعا کې پرون په زرګونو یمنیانو هم د امریکا او برېټانیا پر ضد شعارونه ورکړل. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا وړ مشپه د یمن په بیلابیلو سیمو کې په شپاړس ځایونو بمباري وکړه. حوثیان بیا وایي چې درې اویا حملې شوي دي چې پکې لږ تر لږه پنځه تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د نومبر له میاشتې را پدې خوا حوثی اغیان په سره سمندرګي کې تجارتي بیړۍ په نقشه کوي او وایي چې دوی به په دې ډول اسرائیل څخه د غزې د جګړې غچ اخلي، خو تر دې دمه حوثیانو بیا بیا هغه کښتۍ په نقشه کړې دي چې د نورو هیوادونو بیرغونه پرې رپیشي. واشنگتن دا شک څرګندوي چې له حوثیانو سره په دې بریدونو کې ایرانیان استخباراتي اطلاعات شریکوي او دې اغیانو ته وسلې چمتو کوي. د یمن گاونډي سعودي عربستان چې له 2015 کال راهیسې پر حوثیانو د هوایی بمباریو د کمپاین مشي کوله، اوس د زغم او د تاوتریخوالي د نه پراخېدو غوښتنه کړې ده. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې ریاض چې له ایران سره اوس اړیکې ښه سوي دي، نه غواړي چې دا روابط خراب شي او په ورته وخت کې نه غواړي چې په یمن کې د حوثیانو او په تبعید کې د یمن د حکومت ترمنځ اور بند مات شي. مصر هم چې له سعودي عربستان سره ډېر ښه روابط لري د بریدونو ته اندېښنه ښکاره کړه او پرون د مصر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې څرګنده کړه چې هیواد دې ته اندېښمن دی چې په سره سمندرګي کې له دې بریدونو سره جګړه پراخه نشي. د امریکا د هوایي ځواکونو د قماندې مرکز ویلي دي چې دوی په یمن کې د دې بریدونو پر مهال د حوثیانو د قماندې او کنټرول پر مرکز د دوی د وسلو په زیرمتونونو او د هوایي مدافع پر سیستم تمرکز وکړ. بریتانیا ویل چې د دوی ځواکونو د بنی په سیمه کې هغه ځای ووښت چې حوثیان ترې ډرون الوتکه الوسوي. همدارس د عباس په سیمه کې هغه ځای ووښت چې له هغه هم بي پيلوټ الوتکه پورته کیشي او کروز توغندي توغول کیشي. تر دې بریدونو وروسته د تیلو بې په نړیوالو بازارونو کې 4% لوړ شوې.
ډیره مننه چې ازادي راډیو او زموږ خبرونه تعقیبوي. اوس هم لژمنې سره سم د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه یو په بل پسې خبريږي. لومړی نیمه نړۍ چې د خوځل لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه ده او په سی بیا درسي ساعت پروګرامونه خبريږي. خاورا سواداري
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
رور پلار ایسوک ور سره برسته ده کې په افغانستان کې متاسفانه چې نه خپل بلکې نورې جونې نور ښځو چې کار کوي ابدا مشکلات ډېر زیاته لري.
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په افغانستان کې یو شمېر نارینه له خپلو میرمنو سره د هغو په کار کې مرسته نه کوي. اوس چې افغان میرمنې له کور څخه بهر کار نشي کولی، د کورنۍ نارینه و ته څه کول په کار دي تر څو د هغو لاسي صنایع ورته بازار پیدا شي؟
که هغه د لور په څیره کې وي، که هغه د خور په څیره کې وي، یا د میرمنو په څیره کې وي، نارینه ته لازمه ده چې د دغه سو میرمنو لاسنیوی وکړي او د دې زمینه مساعده کړي ته د دې وخت ورکړي تر څو خپل استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړ کړي.
کورنیو کې چې نارینه نشته یا هم نه غواړي چې ښځو ته له کوره بهر کارونو کې وګه ورکړي، په خپل میرمنې د ځان لپاره څه کولی شي؟
پیجان من برخود باز کردم، خدا را شکر بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردیم.
نن امده موضوع چیرو ملتی هم وکری. قدرمن اوردونکو، د طالبانو له دوام ځلی واکمنې وروسته هغه میرمنې هم اوزګارې او په کور کې نول شپې چې لوستې وي او له کور څخه بهر دندې درلودلې. له دوی څخه یو شمېرې وایي چې په کور کې لاسي صنایع جوړوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشي ورته پیدا کولی. د کورنۍ نارینه هم په دې برخه کې مرسته نه ورسره کوي. ځینې دا میرمنې دې ته اړې شوي چې د خپلو ګنډل شویو شیانو لپاره آنلاین پاڼه جوړه کړي او په دې ډول خپل کارو بار پر مخ بوزي. په کابل کې د یوې دولتي ادارې پخوانی کارکوونکي چې اوس له دندې څخه ګوښه شوی او خپل نوم نه یادوي وایي چې اوس د آنلاین پاڼې له لارې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کوي.
پیجان من برخود باز کردم، خدا را شکر بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردیم.
آنلاین پانه می خلاصه کرد، شکر دختر لپیله می خیلی قوی شروع کرد. لحقه وقت چه ده طالبان حکومت پا کورکین اولو، زپا دی فکر که وم چه دست کار پیل کردم چه خپلا دزن نیست و اوسم شخصی کارو بر میوی، هم با پیسی گتم او هم با مصروف هیم. دی هدف تا در رسیدولو لپاره میوه اختل چه پلال جوشی ویشهان پا خپلا آنلاین پانه که ننداری تا کیگدم ترچوی پا افغانستان و بحر که خلق وگوری او ویخلی نقشی شوی منظری می صفحه که دی تابلوگانی دی دخز و پلال جوشی وی افغانی کلی دسکولونه، زیورات، دنارینه و لپاره خامکی خنونه او داسی نور اصیل افغانی توکی چه کلونه کلونه تاریخ لری سمون پا آنلاین پانه که ننداره تا وراندی شوی دی. کتا هم لگ وقت کی گی چه دا کار مو پیل کرده دی خو لگتی سخه خواه خیم خواری مو بیزایه نلگی.
لدی میرمنی سخه مو پختلی چه دا لاسی صنایع چه دول جوده بی او هاگه میرمنی چه یو مهارت زده دی خو نه کاره بی لخپلو تجربو سخه چه ارتوائی؟
خیاط دارم، سفارشاتم خیاط آماده میسازم، رهبریت و اینوانش تمامش در دست خودم از فقط
خیاط دارم. کلا چه فرمایش اخلم هغه جوده بی. بل نورې ښځې هم خپل ګنډل شوي شیان نوړي او موږ یې په خپل آنلاین پاڼه کې د خرڅلاو لپاره ورته ږدو. زما په نظر هره میرمن چې په هره برخه کې مهارت لري باید وکاروي. په کور کې له بېکاره ناستې څخه څه نه جوړېږي. اقتصادي ستونزې او رواني تکلیفونه ورځ په ورځ زیاتېږي، نو ښه به دا وي چې که په پیل کې ستونزې هم وي باید حتما د یوه کار زمینه ځان ته برابره کړي. ما چې آنلاین پاڼه جوړه کړه نه مې ډېرې پیسې درلودې او نه هم د چا ملاتړ. په کم لګښت او یوازې ځان مې دومره لاسي صنایع راټول کړل چې د کار پیل ورباندې وشي. اوس ډاډه یم چې کار به مې ډېر ژر ډېره ګټه وکړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د ښځو لپاره کار کول سخت شوي. ډېرې خبرې باوري خنډونه به له مخې لرې کوي، بیا به خپل هدف ته رسیږي.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو په حکومت سربیره د خپل کور له نارینه و څخه شکایت کوي، وایي چې په کارونو کې خو اسې هم مرسته نه ورسره کوي. له دې سره سره د دوی په وړاندې خنډ هم جوړوي. په دې اکله مو له ماسلې او آرایشګرې مریم سره مرکه کړې. هغه په پیل کې په ټوله کې د افغان ښځو په ستونزو غږېږي.
کله چې طالبان راغلي دي یعنی شرایط دومره ښه نه دي. زیاتره میرمنې چې کار کوي اوس بیکار دي، په کور کې مصروفیت نه لري، اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي. یعنی زیاتره هغه کسان وو چې سواد درلودل، یعنی کار کوله، نه تنها سخت تا میگی بلکه اغوی اقتصادی مشکلات هم خندی لري. متاسفانه چې دولت هغوی ته هیڅ پام نه کوي، حتی نه وایي چې دوی په کور کې آیا څه لري څه نه لري. هغو ښځو چې میړه یې نه درلودله، یتیمانې وو، هغوی اوس زیاتره ګدایګري ته مجبور شوي دي. په افغانستان کې زیاتره ښځې، حتی زیاتره کسان خپل د کور وسایل خرڅ کړي ده. یعنی اقتصادي مشکلات بې حد و بې اندازه زیات شوي ده، خو دولت هیڅ ورته د کار زمینه نه برابروي. تحصیل خو بندې تر امن ثانی پورې د امن ثانی کلوي، کله چې د ښځې له منځ نه لاړ شي د امن ثانی به هم شاید له منځ نه لاړ شي. خو اوس په دې اړه هیڅوک فکر نه کوي چې ښځو څه مشکل لري. ټول به دا جهانیانه سازمان ملل ټول وایي چې باید خلاصي. دوی کومه اساسي فکر ورته نه کوي، یوازې وایي باید عملي وکړي او محدودیتونه نه وضع کوي. لفظی گفتار دی، یعنی عملی ندی. یعنی هیچ سوک ده افغان خزو به کسی کی ندی چی دوی سه کوی سه غواری خواسته است. ده زیادتر زوانان دی مخبل نظر چی ده دا زوانی چی ده یا سده چی بیار نرزی. زیادتر زمون زوانان چی اوز بخصوص چونی چی اوز ده تحصیل وقتی ده، ده کار وقتی ده، اوز بیکار دی. یعنی دوی با کلا چی زارشی با دوی کار تپری دی، یعنی کلا چی زوانی لار شي، یعنی هغه توانی چې اوس لري هغه په هغه وخت کې نه وي. یعنی کوم څه چې موږ اوس غواړو چې موږ ته په هغه وخت کې راکول شي هغه به خوند نه کوي. هر څه په خپل وخت کې خوند کوي زما په نظر. یعنی دوی ته باید ټول جهان باید دوی ته متوجه شي، د افغان ښځو او میرمنو نه د اقتصادي مشکلاتو، د تحصیل د مشکلات هم باید وګوري. د افغان ښځو او میرمنو چې اوس په کور کې دي هغوی څه کوي. حتی یو څوک نه وایي چې دا میرمنې چې کار کول، همدا څوک چې خپل اقتصاد د کورنۍ اقتصاد د خپل هیواد اقتصاد جوړول، اوس دوی په کور کې څه کوي هیڅوک دې ته فکر نه کوي.
بله، له ځانه راته وایي خپله د ژوند څومره تغییر وکړ، څومره مشکلاتو سره مخ یې.
خپله مشکلات ډېر دي، نه تنها اقتصادي مشکلات لرم، بلکې زما خپل پوهنتون و چې بر شوی دی. یعنی زه کله چې دا فکر کوم چې دا کله خلاصیږي، دا کله بیرته جوړیږي، د دې تر څنګ چې ما خپل مکتب وویل ما کار هم کوله نو ماته ډېر ښه و. اوس مشکل شوی دی ژوند راته. زه چې فکر کوم چې دا خو زما خپل ځواني وخت ده، دا زما دغه وخت دی چې زه باید تحصیل وکړم، دغه وخت دی چې زه باید کار وکړم، خپل ځان ته یو ښه ژوند، خپل عایده ته یو ښه ژوند جوړ کړم. بس هیڅ کومه زمینه ماته کومه داسې خاص زمینه برابره نه دي چې زه د خپل راتلونکي ژوند فکر ورته وکړم. داسې و چې ناهیله شوي یو.
که په دې باندې خبرې وکړو چې وضعیت خو د تاسو په وینا او د نورو مېرمنو په خبره، مېرمنې په کاري ساحه کې، په تحصیلي ساحه کې له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي، دوی له هر څه نه محرومې دي. په همدغسې وضعیت کې یو شمیر میرمنو آنلاین کارونه پیل کړي دي. چلغې جملې څخه به تاسو هم یاستئ چې په ګډه له نورو میرمنو سره آنلاین کارونه پیل کړي، مثلا پیچ لري خپلو هغه ته دغه لاسي صنایع ته په دې اکله معلومات راکوي چې دغه یو صفحه درلودل، یو پیچ درلودل، دا څومره ګټه کوي چې هغه لاسي صنایع نندارې ته وړاندې سي چې خلک د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وګوري او راسي وایخلي.
متاسفانه چې آنلاین پیچ ویلې دومره ډېره فایده نه لري. که موږ وګورو اوله آنلاین پیچ جوړ کوي هلته باید فالوور دې ډېر شي. کومه پیچ موږ آنلاین جوړوو هغې خلکو ته دي. یعنی خلک باید پیسې ولري، د خلکو باید اقتصاد جوړوي چې یو څه واخلي. متاسفانه چې دومره ښه نه ده، داسې اقتصادي مشکلات زموږ نه حلوي. صنایع دستي ډېره زیاته او ډېره خاص خاص کارونه کړي وو، خو بدبخته ده چې هغه زحمت چې هغه ښځې هغه جوړې چې ایستلی وو هغه ورته برابر نه شو. یوازې کتلې باید هر څه واخلي. او متاسفانه په افغانستان کې دومره اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي چې خلک یوازې راځي ګوري. یعنی دومره خاصه فایده یې څوک نه درلودل په دغه نمایشګاه کې. متاسفانه آنلاین پیچ هم ښه دي، بیل بیلو ځایونو ته خلک ګوري، نورو هیوادو له سوک چې په خارج کې دي سوک چې عبدل ته هیواد کې دي زیاتر زموږ داخلي مشتریان خو دومره دي نه خو خارجي ده ځکه چې زموږ صادرات واردات نشته په خارج کې نو موږ ورته نشو برابرولی.
بله که څه هم تاسو ویلي چې ډېره زیاته فایده نه لري آنلاین پیج خو له هیڅ نه تاسو په نظر آیا ښه نه ده له دې نه چې یو مېرمنې سایدونه لري اوس اکثره زموږ او تاسې لوستې مېرمنې بیکاره سوي دي څه نظر لري له دې چې په کور کې ناستې هیڅ کار ونه کړه همدغه د آنلاین له طریقه که دوی خپل لاسي صنایع خرڅ کا یو څه ناڅه به کورنۍ ته اقتصادي مرسته نه وي؟
زما په نظر که دولت یو ښه زمینه ښځو ته برابر کړي همدا صنایع دستي ته ډېره به فایده وکړي هم نه تنخوا څوک چې خرڅ کوي حتی اقتصادي مشکلات ته ښه کوي او هېواد ته ښه ده چې دا صنایع دستي دا کارونه چې کوي ډېره ښکلي ښکلي کارونه دي چې ښځو کولی شي افغاني کالي دي بېلابېله رقب کالیارې دي ازبکي تاجکي قالي بوره دوزي خابک همدا کارونه
په دغه سیاسي وضعیت کې مېرمنو ته څه کول پکار دي چې عام ځان مصروف وساتي او هم یو څه وګټلې شي؟
ولاره چې دا د خیاطي او صنایع دستي کارونه دي چورته پاتې دي د اوسنۍ شرایط کې بس دا زما په نظر ښه دي باید کار وکړي څوک چې په کور کې دي هغه څوک چې زده دي باید کارخانې جوړ کړي باید یو فابریکه یو داسې که فابریکه موږ یو څو ښځې چې په نورو هېوادونو چې دي پیسادار دي تجار دي اکوی باید د خزو چې افغانستان کې دی دوی ته یو ښه زمینه ورته برابر کړي که هغوی دلته یو د کاري زمینه برابر کړي یو لس کسان شل کسان ښځو کار وکړي ډېره ښه ده ښځو ته حتی کولی شي چې که نورو ته یې خرڅ نه کړي خپل ذات ته خو یو څه جوړولی شي زما په نظر ښه ده دا صنایع دستي او خابک او بوره دوزي او دا شیان او خیاطي تر څنګه ډېر ښه ده چې کار زمینه کاري ورته مساعد شي زما په نظر.
بله له ځانه راته ووایه اوس تاسو په کور کې څه پلان لرئ چې وضعیت کم داسې دوام وکاندي ځان ته به څه ډول له دې زیاته د کار زمینه برابروي؟
زما خپله خیاطي زده ده ارشګري زده ده خو متاسفانه چې زه ارشګري کولی نه شم زما خپل نظر دا ده چې زه به یوه ښه زمینه برابر کړم دا خپل ځان ته بلکې نورو ته چې زه یو داسې کار وکړم چې نورو ښځه ما سره کار وکړي خاباک یو څوک بوره بافي وکړي یو څوک افغاني کالي وګرځي تاجکي کالي ازبکي ابدا شاید چې ټول زده وي زما خپله هم زده ده زه خپله په کور کې ابدا کارونه کوم چې خرڅې کوم.
بله په دغسې یو وضعیت کې د کورنۍ د نارینه و مرسته له مېرمنو سره څومره مهمه ده چې کله دوی په کور کې لاسي شیان جوړوي هغه دوی په بازاریابۍ کې ورسره مرسته وکړي؟
بدبختانه چې دا داسې نه ده په افغانستان کې که کومه مېرمنې کار کوي اسکل دا د خپل پلاور دا د خپل ورور هیڅوک ورته تشویق نه کوي زما خپله اوله چې ما ویل چې داسې کوم نو ما ته یار څوک ویله چې اوس خو مکتب بند دي پدتون بند دي کارونه بند دي تاسو څه فایده چې ځان ته یو څه برابر کوي په دا وخت کې داسې شوی ده چې ټول وایي حتی مېرمنې وایي چې څوک چې بېکاره دي په کور کې دا نجونې یوه لاره ورته دي چې واده وکړي نو زیاتره څوک چې دا کارونه کوي ورته وایي دا فایده نه لري دا ښه نه ده که خپل ذات دی خپل څه یو برابر کړي کولی شي که نه ورور مور پلار هیڅوک ورسره مرسته نه کوي په افغانستان کې متاسفانه چې نه زه خپله بلکې نورې نجونې نورو ښځو چې کار کوي دا مشکلات ډېر زیاته لري حتی ورور یې ورته وایي چې دا کار به کوه فایده نه لري ستاسو عایده هیڅ هم نه ده تاسو بې ځایه هڅه کوي دا داسې خبرې دي چې ما خپله به اورېدلې دي او ما په خپلو سترګو لیدلې چې نورو ته ویل کېږي.
بله مشوره مو دا رقم نارینه وو ته څه ده په ځای دي چې نور هم د مېرمنو زړونه مات کړي دوی سره مرسته وکړي تاسو مشوره به داسې نارینه وو ته څه وي؟
اول زبا خپل خبره ده چې افغان نارینه چې دی اصلا همیشه د غیرت خبره کوي. زما په نظر غیرت دا نه ده، غیرت هغه وخت کار کېده چې دغه نارینه د خپل ښځو خوندو حمایت کول. هغه ورځ باید دوی خپل غیرت خلکو ته ښکاره کول چې کله چې مکتبونه بند شو، کله چې بدنونه بند شو، دوی باید ټول ښځو سره هغه ښځه چې تظاهرات کول هغوی سره یو ځای شوي و ټول باید جګېده او وایي چې ولې زموږ خوندې مکتب ته تللی نه شي، ولې زموږ خوندې پنتون نه شي ویلی، ولې زموږ خوندې ولې کار نه شي کول. هغه غیرت ده. زما په نظر افغانانو نارینه و تل وایي چې موږ غیرت لرو. زما په نظر دا غیرت نه ده، غیرت دا و چې د خپل ښځو خوندو حمایت کول. دا خو غیرت زما په نظر نه ده چې دی بیربره دی مور دی په کور کې بیکاره وي، اقتصادي مشکلات ولري، ذهني مشکلات ولري، استرس ولري، فکر وی چې زما یې داسې کیږي. دوی وایي چې ښځو باید کور کې کیږي، ښځو باید کار ولکي، ښځه باید په کور کې وي. دا وایي د دې پر ځای چې دوی تشویق کې مواد خام ورته راوړي، بازاریابي ورته وکړي، دوی وایي چې تاسو په کور کې کیږي. دا غیرت مو دا ده چې تاسو په کور کې کیږي، د کور کار وکړي، دا غیرت نه ده.
میرمنو ته باید یو ډاټ په څیر د تاسو نظر څه وي؟
خدای لوی دی، مهربان ذات دی، یوازې امید خپل لوی خدای ته ده چې خدای موږ سره مرسته وکړي، دا به ښه کړي. که نه موږ داسې خاص امید نه لرو د دې حکومت نه یا د جهادیانو نه، هیڅ امید نه لرو. هغوی فقط یوازې وایي عمل نه کوي، څوک چې عمل کوي هیڅ امید ورته نه وي. ښځو ته کاري زمینه بسید کړي، ښځو ته تحصیلي زمینه بسید کړي، هغه وخت زما په نظر ښه وي.
د پغمان اوسیدونکو همت بیا وایي چې ټول نارینه داسې نه دي چې دوی د مېرمنو سره د هغو په کارونو کې مرسته ونه کړي یا د هم خنډونه ورته جوړ کړي. خو په خبره یې له بده مرغه یو شمېر بیا د کور شاقه کارونه ښځو ته پرېږدي، خو د زده کړې او رسمي کار مخه نیسي.
خپلې ښځې ته وایو چې لاړه سله باغه واښه راوړه، غوا باغ ته بوزه، وزې تر باغه پورې بوزه، بیرون په خزل او خسو پسې وزه. خو چې کله هغه وایي چې زه حجاب کوم، هغه عزت و آبرو مراتوم، هر څه ساتم، د تا سر لوړ ساتم، خو زه به لاړه سم دغلته به په دې شفخانه کې نرس سم، ډاکټره بسم، تعلیم را باندې وکړه، بیا دغه مونږ ته آر یا ننګ معلومیږي. به مونږ ورته وایي چې نه، دا کار به نه کوي، ځکه چې بیا به مې زه یې تره زمنو ته څنګه ګورم، زه به مې کلیوالو ته څنګه ګورم. بیا خدانو د ما په سپینه لمن تور داغ ده. دا بدبختي په دې ټولنه کې خصوصا د پښتنو په ټولنه کې ډېره زیاته ده. یعنی فیصدي که ووایم، فکر وکړه 50% حتی 30% په همدې فکر باندې دي. یو تیاره ټولنه کې یاستو. بدبختی داده چې د مونږ ټولنه کې اکثریت نارینه اسلامي قوانینو نه مکمل خبر نه دي. دوی له دین نه صرف قیودات دوی ته رسیدلي، له دین نه صرف دوی ته دا شی رسیدلي چې هر څه بند، در حالی که چې اسلام ډیر وسیع، پراخ، روشن دین ده. کنی چې وګورو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره چا واده وکړ، تجاره نه وغه بی ختیجه، خو تجاره وکړه. دغه خزینه وتلې جهاد لپاره به مسلمانانو او مجاهدینو ته به اوبو شیان نه جوړول، خو جوړول ورته خیال ته ولې ورته اجازه وا.
لوقوقی ارخه د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې لخدو سره د کور د ننه او بهر کارونو کې مرسته وکړي، هغه تشویق کړي او د کار په پرمختګ کې ملاتړ وکړي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صافی له نور خبرو سره.
مېرمنې دوی خلاقیت لري، دوی خپل هغه قوې لري په خپل وجود کې، لکه څنګه چې نارینه لري، لکه څنګه چې نارینه ارزښتونه لري، دغسې مېرمنې هم لري. داغشی میرمنی هم کولیشی چه د هاو خارق العاده ارزښتونو استفاده سره چې الله پاک ورکړي دی د هغې نه په ګټه اخیستو سره دوی کولیشی چې ډېر ښه کارونه ترسره کړي. تاسو لاسي صنایعو ته یادونه وکړه، دغه صنایع او دغه لاسي کارونه دا د اوس خبره نه ده، دا د سوونو کلونو نه مخکې دا میرمنې دا کارونه کول میرمنو، او د دې لارې نه خپل هغه خلاقیت خود خپل استعداد خود خپل استعداد نه استفاده کوله. او خوشبختانه په افغانستان کې لاسي صنایعو ته ډېر ارزښت ورکول شوی ده او لا هم دغه صنایعو ته کار کېږي. خوشبختانه نارینهو ته لازمه ده چې هغه میرمنې چې دغسې خلاقیت لري او دغسې استعداد لري، که هغه د لور په څېره کې وي، که هغه د خور په څېره کې وي یا د میرمنې په څېره کې وي، نارینه ته لازمه ده چې د دغسو میرمنو لاسنیوی وکړي او دوی ته د دې زمینه مسایله کې دوی ته د دې وخت ورکړي تر څو خپل استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړې کړي، دغه لاسي صنایعو ته بازار موندنه وکړي، دغه لاسي صنایعو ته که میرمنه باندې نشي تللی نارینه یې مکلف ده چې هغه ورته بازار موندنه وکړي دغه لاسي صنایعو ته او تجارت یې وکړي، وخت ورکړي ورته تر څو د دغه لاسي صنایعو نه استفاده وشي او بالاخره دغه لاسي صنایع او لاسي تولیدات چې په خپل لاس باندې جوړېږي دا په بازار کې عرضه شي او بالاخره په نړیواله کچه باندې ورته بازار موندنه وشي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خی چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام، لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادې رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجي او جوار بیانوي. دا وورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې بول ولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجي د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکټاره ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پورې تر سره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې تر سره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 10 درجو او د شمالي عرض البلد پا پاتیا درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتره مربع دی. د آسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لویو ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مو ولوستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم د خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت، د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو ولت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته راغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې خوونکی په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړي توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال دغه لویه وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه نمرې غواړم مواصلاتي جغرافیه تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیه و هغه جغرافیه ته ویل کیږي چې د دوو نقاط ترمنز وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیه دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خټه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګاري پروسي خو د وخت په تېرېدو سره بیرته دغه ځای شړیږي، نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په دریو کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونشتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې محصولات له ستونو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د محصولاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هېواد د ښې راتلونکي لپاره موثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسیدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د